همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی لمرنه یو ساعت خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غاڼه کې د اردو او فارسي ژبو د نامتو شاعر مرزا غالب په اړه له یو څېړونکي سره بحث لرو.
د دې تجربه نوې وي او د نوې تجربه سره پر زمانه کې یو ډول حساسیت موجود وي، یو ډول حسد ورسره موجود وي. دا کار د غالب سره مشو او وروسته د ازلتورې شو فارسي شاعري شروع کړه. په فارسي شاعري کې هم د لوی دیوان لري.
له ازادۍ رادیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په مزار شریف کې د هند پر قنسلګرۍ وسلواله حمله چې 15 ساعته دوام وکړ پرون شپه ناوخته د برید کوونکو له وژلو سره پای ته ورسېده. قدر منوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې قسیم سلمل چمتو کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې 15 افغان پولیس او 2 جرمني عسکر ټپیان سوي دي. په سمنګان کې د سولې شورا رئیس قاري سیف الدین سعادت وژل سو. او په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان او ایران د بهرنیو چارو پر وزیرانو د کراري غږ کړی. د هم بشپړ خبرونه. په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر قنسلګرۍ وسلواله حمله پای ته ورسېده. د بلخ والي عطا محمد نور پرون پر فیسبوک پاڼې د حملې د پای ته رسېدو خبر تایید کړ او ویل چې د افغانستان د خلکو او سولې دښمنانو کړې وه. د بلخ د پولیسو مشر سید کمال سادات ویل چې حمله څلور تنو وسلوالو کړې وه او ټول وژل سوي دي. د بلخ د والي ویاند منیر احمد فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې دوه امنیتي کسان هم په دغه پېښه کې وژل سوي دي. د یوې فوق العاده زیاته هڅه سوي چې ملکی خلکو او د هند قنسلګرۍ کارکوونکو ته تاوان ونه رسېږي او همداسې هم سوي دي. هندي ډیپلوماتانو یا د هغوی د کار دفتر ته هیڅ ضرر نه دی رسېدلی. خو په بلخ کې د ملکی روغتون مسؤلینو خبري رسنۍ ته ویلي چې درې ملکی وګړي وژل سوي او شپږ عسکر زخمیان سوي دي. په بلخ کې د هند پر قنسلګرۍ وسلواله حمله لږ تر لږه 15 ساعته روانه وه. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په کابل کې پرون د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې 15 افغان پولیس او 2 جرمني عسکر زخمیان سوي دي. د جرمني د پوز پر خپل ویب پاڼه ویلي چې دواړه عسکر شدي. د جرمني مجلې ډیر شپیګل پرون ویل د حمله هدف د ناټو تر قمندې لاندې د جرمني عسکرو یو موټر و چې یو جرمني جنرال پکښې سپور و. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیس قمندان حقنواز حقیار پرون ازادي راډیو ته ویل چې د زخمیانو پولیسو روغتیایي حالت ښه دی. حمله د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ختیځې دروازې ته نږدې سوې ده. په سمنګان کې د سولې شورا رئیس قاري سیف الدین سعادت وژل سو. سمنګان د والي ویاند صدیق عزیزي پرون ازادي راډیو ته ویل چې قاري سیف الدین د ماښام تر لمانځه وروسته له جمعه خپل کور ته په لارو چې وسلوالو کسانو ویشتی دی. صدیق عزیزي په دې اړه ویل دوی د پیش جزئیات لانه دي څرګند. قاري سیف الدین سعادت په روسي کې یعنی شل ورځې یا یوه میاشت مخکې د سولې د شورا رئیس مقرر سوی و. ماښام له جمعه ته وتلی او کور ته نږدې په لاره کې ویشتل سوی دی. د سمنګان د سولې شورا پر مشر د حملې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د زیمبابوې د کرکټ له لوبډلې سره 15مه او وروستۍ لوبه لري. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ به د روان مسابقو اتل وټاکي. فرید هوتک په دې اړه وویل د یوې تر اوسه دوی لوبې افغانستان او دوی لوبې زیمبابوې ګټلې دي. موږ تمه لرو چې نننۍ مسابقه به زموږ لوبډله وګټي او د اتلولۍ جام به خپل کړي. دا مسابقه په شارجه کې کیږي. افغانستان د کرکټ په 15 یو ورځنیو نړیوالو مسابقو کې له زیمبابوې سره مخامخ دی او خپله پرونۍ مسابقه یې زیمبابوې ته وبایلله. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان او ایران د بهرنۍ چارو پر وزیرانو د کراري غږ کړی دی. د دې وزارت ویان جان کیری په واشنگټن کې خبري اعلان ته ویل چې د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکیچ د اندېښنې وړ دی.
The United States is concerned about rising tensions in the Middle East, of course.
به پدې کې شک نشته چې امریکا په منځني ختیځ کې د بحران زیاتېدو ته اندېښنه لري. په سعودي عربستان کې د وروستیو اعدامونو په تهران کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت د حمله د اړیکو د پرې کېدو او له ایران سره د سیمې د یو شمېر هېوادونو د اړیکو د خرابوالي له امله موږ پر ټولو خواو غږ کوو چې داسې کار نه کوي چې په سیمه کې کړکېچ لا زیات کړي. سپینه مڼۍ هم د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر دواړو خواوې یې د زغم غږ کړی دی. سپینه مڼۍ له دواړو هېوادونو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د بل فرقې بحران لپاره د لاره نه هواروي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمستورا هم سعودي عربستان او ایران ته روان دی. سټیفن دمستورا به د سوریې د بحران د حل لپاره پر روانو هڅو د تهران او د ریاض د دې تازه اختلاف پر اغیز خبرې وکړي. ترکیه هم پر ریاض او تهران غږ کړی چې د بحران د کراري هڅې وکړي. د ترکیه حکومت ویلي چې د منځني ختیځ حالت ډېر نازک دی او د یو بل بحران د زغم توان نه لري. کرملن د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې د مشر د مړینې خبر ورکوي. کرملن پرون په یو بیان کې ویل د گرو په نوم د پوځي استخباراتو د ادارې مشر ایګور سرګون ناڅاپه مړ شوی او زیاته کړه ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوموړې کورنۍ او خپلوانو ته خواخوږي څرګنده کړې ده. اته 50 کلن سرګین چې په 2011 کال کې د دې ادارې د مشر په توګه په دنده وګمارل سو مخکې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستی سم پاته سوی دی. د کرملن په بیان کې د نوموړې د مړینې علت نه دی ښودل سوی. هالنډي څارنوالان د ژورنالیستانو د یوې ډلې هغه ادعا څېړي چې وایي په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې په ویشتلو کې روسي سرتیرو برخه درلوده. د ژورنالیستانو دا ډله وایي د MH-18 ملکي الوتکې د نسکورولو په قضیه کې لږ تر لږه شلو روسي سرتیرو لاس درلودی. د بیلنګ کټ په نوم په بریتانیا کې د ولسي ژورنالیزم دا ډله ادعا کوي چې دوی تر سلو پورې هغه روسي سرتیري تشخیص کړی دی چې شاید د میسایل توغولو د هغې دستګاه حرکت لیدلی وي چې د 2014 کال د مارچ په 12 نیټه یې د مالیزیا د ملکي هوایي چلند د شرکت بوئنګ 1 الوتکه نسکوره کړه. د الوتکې 298 سپرلۍ او عمله درلودل چې ټول په دې پیښه کې مړه سول. او د مالدیویا پارلمان وروسته له هغې د نوي حکومت په تصویبولو کې پاتې راغی چې د رای ورکولو لپاره په لازم شمیر وکیلان د پارلمان غونډې ته حاضر نه سول. څارونکي وایي چې له دې سره د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې سیاسي ستونزې شایي نورې هم زیاتې سي. پرون د پارلمان غونډې ته یوازې 30 وکیلان حاضر سول چې د نصاب د بشپړولو لپاره 3 وکیلان کم وه. ټاکل سوی وه چې د پارلمان غړي به منتخب صدراعظم یون ستورزا ته د اعتماد رای ورکړي. سوداګر ستورزا چې اروپایي تمایلات لري پخوا تر دې هم د صدارت پر مقام کار کړی. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپرو، خو دا د لنډه خبری برخه تاسو ته وړاندې کوو چې په سر کې دا راپور واورئ. د هندستان پر قونسلګرۍ، البته په مزار شریف ښار کې، د هند پر قونسلګرۍ حمله له 15 ساعته جګړې وروسته تېره شپه د دریو وسلوالو برید کوونکو له وژلو سره پای ته ورسېده. د بلخ چارواکي وایي چې د عملیاتو د دوام علت دا و چې دوی نه غوښتل په سیمه کې ملکي وګړو ته زیان واوړي. د بلخ د سرپرست ولی ویانت وایي چې په دې پیښه کې د هندوستان د قونسلګرۍ هیڅ ډیپلومات ته زیان نه دی اوښتی. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه له مزار شریفه د راپور راستولی.
د هندوستان پر قونسلګرۍ ترسره شوې حمله د شاوخوا 15 ساعتونو دوام څخه وروسته د دریو تنو وسلوالو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. د دوشنبه په شپه نږدې 9 بجې څو تنو وسلوالو حمله کوونکو په مزار شریف کې لومړی د هند قونسلګرۍ په وړاندې دوی درنې بمې چاودنې ترسره کړې او وروسته له هغې چې غوښتل یې د هند پر قونسلګرۍ ورننوځي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت وروسته د هندوستان قونسلګرۍ ته څیرمه په یوه تشه حویلۍ ورننوتل او پکې د جنګي مهماتو د ځای پر ځای کولو وروسته یې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلوال جګړې ته د تېرې شپې تر 10 بجو دوام ورکړ. د پیښو په لومړیو ساعتونو کې د بلخ امنیتي چارواکو د یادې حملې په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل، خو د وروستیو معلوماتو پر بنسټ چې په دې پیښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤولان وایي چې په ټپیانو کې 6 افغان پوځیان او 3 تنه ملکي وګړي شامل دي. افغان امنیتی چارواکی تاییدوي چې د وسلوالو بریدګرو اصلي موخه د هندوستان قونسلګرۍ وه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت له امله ونه توانېدل پر یادې قونسلګرۍ ورننوځي. چارواکي وایي د پیښو په لومړیو شیبو کې د هند قونسلګرۍ کارکوونکي او ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسؤون او امن ځای ته انتقال شول، چې په پیښه کې د دې ډیپلوماتیک بنسټ هیڅ یوه کارکوونکي ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. د تروریستانو او حمله کوونکو وسلوالو د ځپلو په مقصد یادو عملیاتو کې د دفاع وزارت کمانډو ځواکونو، د پولیسو د خاصې قطعې سرتیرو، د ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو ګډون درلود. د بلخ امنیتي ځواکونه وایي چې د وسلوالو بریدګرو د ځپلو په مقصد عملیاتو له دې وجهې زیات دوام وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ټوله هڅه دا وه تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادري د یاد عملیاتو د پایلې په اړه داسې وویل: د دوی جسدونه، یعنی د وسلوالو درې جسدونه چې د جګړې پر مهال وژل شوي دي، موږ ترلاسه کړل، او له دې سره درې میله وسلې هم وې. اوس مهال په سیمه کې آرامي خوره ده او پولیس پرې کنټرول لري. په دې عملیاتو کې د دفاع وزارت د هوایي ځواک څخه هم استفاده وشوه. تر دمه په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت د افغان دولت هیڅ وې مخالفې وسلوالې ډلې نه دی منلی. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
قدر من اوریدون کو شیبا ورستا ده آزادی رادیو مجلی 19 پروگرام رانده کیگی خو لحقه مخ که اسمت ساروان تغوک شی چه دلویدیس پا مدباتو که ده افغانستان پا عرد ده خبروشه و مطالبو مخکتنه کرده.
اکانومیک تایمز خبرونی پا ورستوی گنه که پا بلخ ولایت که ده هند پر کنسولگری ده حمله پا عرد لیکن خبره کرده، او پا حقی که لافغانستان سر ده هند مرستو ده دوام پا عرد ده هند صدریعظم ده جمنی یادوانه هم کرده. د نشیل لیکنی سره سم د هند صدر اعظم د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې هند به د تل لپاره د افغانستان ملګری وي. اکانومیک تایمز زیاتوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته په تلیفوني خبرو کې د پټانکوټ په سرحدي ښار کې د هوایي ځواک پر اډې حمله غندلې او د هندیانو پر وژل کېدو یې خواخوږي ورسره څرګنده کړې ده. ولسمشر غنی همداراز په مزار شریف ښار کې د هند پر کنسولګری د حمله په خاطر د هند صدر اعظم ته معلومات ورکړل. د هند صدر اعظم په مزار شریف ښار کې د تروریستي حمله په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو زړورتیا وستایله. ډیپلوماټ خبرونه بیا په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په باب په لیکنه کې په 2015 میلادي کال په افغانستان کې د بریو او ناکامیو یادونه کړې ده. ډیپلوماټ وایي چې 2015 میلادي کال د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره له لوړو ژورو ډک کال و. د داعش د حضور زیاتېدل، د افغانستان په شمال کې د نارامیو ډېرېدل، د طالبانو لاسته د کندوز ښار لوېدل او اروپا ته د لسګونو زرو افغانانو مهاجرت ناکامۍ بلل شوي دي. خو د ټاپي پروژه، د سوداګرۍ په نړیواله ټولنه کې د افغانستان غړیتوب، د سلما بند جوړېدل او د افغانستان په لانجه کې د سیمه ایزو او نړیوالو لوبغاړو ګډون او د یوې سیمه ایزې اجماع رامنځته کېدل د افغانستان د ملي یووالي د حکومت بریالیتوبونه ګڼل شوي دي. او فارن پالیسی خبرونې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د امریکا جګړه له پای ته رسېدو ډېره لرې وي. خبرونه وایي اوس طالبان له دې سره سره چې په خپل منځ کې سره ویشل شوي لا هم یو مضبوط قوت دی. د القاعده شبکې سخت دریځې په افغانستان کې موجود دي او د اسلامي دولت یا داعش غړیو هم د هېواد ته لاره پرانیستې ده. فرن پالیسي وایي د افغانستان د مسالې د سوله ییز حل لپاره د تیر کال د جولای په 10 د پاکستان له لورې یوه لنډه هڅه وشوه چې وروسته د خبرو مخالفانو د ملا عمر د مړینې خبر اعلان کړ. طالبانو د ملا عمر مړینه چې په 2013 میلادي کال کې مړ شوی و بلاخره ومنله، او ملا اختر محمد منصور خپل مشر وټاکه چې ویل کېږي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره نږدې اړیکې لري. فارن پالیسي د هغو راپورونو یادونه هم کړې چې وایي داسې ښکاري چې ملا اختر محمد منصور ممکن ټپي شوی وي.
آزادی رادیویی مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د مرزا اسدالله خان غالب د شیر ژوند او شاعری په باره کې ل ډاکټر احسان الله درمل سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري. په ادبي باس کې نصیر احمد احمدی راته وایي چې د لنډې کیسې د لیکلو لپاره کوم ټکي ضروري دي. لنډ حکایت او د نومیالي شاعر عادی ملا د مرکې دوهمه وروستۍ برخه هم اورېدلی شئ. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د جدید میاشتې په شپږمه د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څیړنې کمیسیون خپل موجودیت اعلام کړ. د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون د 44مې مادې د لومړۍ فقرې له مخې په دغه کمیسیون کې لس تنه غړیتوب لري. د بختر اژانس خبر له مخې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د څیړنې کمیسیون چې مشري یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني کوي تر اوسه په 19 شکایتونو باندې کار کړی دی. ملي موزیم ته تاریخي آثار وسپارل شول. د جدید میاشتې په اومه د ملي امنیت لوی ریاست د برونسو یو دیک او یوه خټینه کاسه چې په دې وروستیو کې له قاچاق وړونکو نیولې وه ملي موزیم ته وسپارل. د ملي امنیت ریاست د تیر کال په اوږدو کې څو ځله دا ډول آثار د ملي موزیم ادارې ته سپارلی دي. د سینما نړیواله ورځ په بغلان کې ونمانځل شوه. د مرغوم یتمه چې د سینما له نړیوالې ورځې سره برابره وه د بغلان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ونمانځل شوه. د بختر اژانس خبر له مخې په پیل کې د بغلان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس په افغانستان کې د سینما په تاریخ او فلمونو خبرې وکړې او د سینما اوسنی حالت یې وارزوه. د بغلان د سینما او تیاتر موسسې مسؤول قدرت الله تګابي په خپلو خبرو کې د بغلان د سینما بریالیتوبونه یاد کړل. ویویل د بغلان د سینما او تیاتر موسسه تیر کال په دې بریالی شوه چې درې فلمونه نندارې ته وړاندې کړي. د غونډې په پای کې د بغلان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د سینما څو تنو لوبغاړو ته سوغاتونه او ستاینلیکونه ورکړل شول.
د جدې شپږمه د اردو او فارسي ژبې د نومیالي شاعر مرزا اسدالله خان له زوکړې سره برابره وه. مرزا 213 کاله له مخه د هند په اګره کې زیږېدلی و. دی هم د ګڼو نورو مخکښو شاعرانو په څیر په خپل وخت کې مشهور نه شو، خو د وخت په تیریدلو سره یې مینوال او لارویان ډېر شول. مرزا په اردو او فارسي دواړو ژبو شاعري کړې ده. دی خپله فارسي شاعري تر اردو غښتلې بولي. زموږ همکار نورګل شفق له ډاکټر احسان الله درمل سره چې د مرزا غالب د شعر کافي مطالعه لري مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اثر ہونے تک کون جیتا تیری زلف کے سر
درمل سے بول خو سلام بیا پیل بدینو کوچه دی غالب پاڑا مرزا اسدالله خان غالب سید شاعران و لیکوالان بلد بیا هم عام اوریدون کی هم یو سد دوی جوان سره بلد شي.
ډیر مننه. زه هم خپل ور سلام کوم. غالب دی اردو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی او دا خپل دی هندستان او پاسل کې د خپل یو کتاب کې د پنجهنګ په نامه وای خپل خطونو کې هم ډیر زله ذکر کړی شي. ز د سلجوقي ترکیم سلجوقیانو دی ترک دی کم نیم زمانه سب فریدون او افراسیاب ترسیږي. د نیکه د شالم په وخت کې فوقان بیگ هند ته راغلی و. په هند کې د نظام الدوله په نوم یو حاکم و. د هغه سره یې نوکري کوله او بیا وروسته په اګرې کې دېره شوی و. په اګرې کې د ده دوه زامن زیږېدلي و، یو نصرالله خان بیګ یو عبدالله خان بیګ. مرزا غالب چې و د عبدالله خان زوی و. غالب خپله په اګرې کې زیږېدلی او بیا وروسته په 15 کلنۍ کې پلار مړ شوی. بیا د ده تره نصرالله بیګ د ده هغه وکړه سرپرستي وکړه تر 8 کلنۍ کې هغه مړ شو. نو بیا وروسته په 13 کلنۍ کې واده وکړو د عمر بیګم په نوم یوې ښځې سره. بیا د ده شخصي ژوند هم د کړکیچونو نه ډاک و، اولادونه یې نه کېدل.
درمل صاحب وایي هوی مدت کې غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. نو غالب خدای دیو بخی دغه تیره یک شنبه یعنی اوشتم د دسامبر 2013 یعنی د کلیز ورځ وا نو 2013 ډیر کلونه دی د چې په دې شهر کې ویل دي چې په هر خبره کې د دمدا خبره واش کدا کار داسې نه وای کدا سی وای نو څنګه بو نو تاسو په نظر درمل سیب چې د پرختیام دغه سیار څه په تنقیدی نظر لیدل کڅنګ د په خپل وخت کې هم تر نور شاعرانو یو څه نه هتا ډیر د مختلف او شاعری مختلفه وا
او غالب دین قدن وای چې د اردو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی د اردو ژبې په ادب او کرکتن کې یو استلوی دی پیړی شاعر دی غالب پاره ویل کیږي چې د دینو نسمې پیړه شاعر وزکه دای په اول سوه ونوې کې په دسمبر کې زګدلای وو په 1918 کې وفات کړی دی مثلا وای چې ورسته اقبال د شلمې پیړه شاعر دی د بلې پیړه فیض دی او د بلې بل دی خو ځینې اردو نه قدن وای چې دای حتی د ټولو پیړه یو شاعر دی او د راتلونکو څو پیړه شاعر بومي او د دې دلیل هم دغه دی چې د غالب زاویې ډېرې بدلې دي دای که ژوند ته ګوري که کائنات ته ګوري که خپل شاوخوا ته ګوري په وخت کې چې په هند کې څه حالات وو د ټولو ته پام کولو سره د تر نورو شاعرانو یو بل ډول دی که نه کهته ہے کہ غالب کہے انداز بیان اور د بیان انداز د ټولو نه مختلف دی یوازې د بیان انداز هم نه دی د خبرې چې کوم دی هغه هم ډېرې مهمې دي دی چې کوم صوفیانه خبرې کوي کومې فلسفي نظریې لري په اردو شاعرۍ کې دغسې ژورې فلسفي خبرې لومړی د دود کړي په اردو شاعرۍ کې دا واسوخت سرسری خبرې د عشق عاشقې دا خبرې ډېرې زیاتې وي دې دنه پخوا هم د اردو ژبې یو لویه استانه شاعر میرتقي میر تیر شوی دی خپله د هغه ډېر مرید دی وایي چې ریښتی کې تم هی استاد نه هو غالب کهته ہے آگ زمانے میں کوئی میر بیتا د میر پاړه ډېر د مینې نه ډک شعرونه ده ویلي او ډېر عقیدت ورته لري خو د هغه په شاعرۍ کې هم ژور فلسفي مسایل ډېر کم دي د خپل ژوند درد او سوز او ګداز پکې شته مګر د غالب په ژوند کې د سوز او ګداز د ده د فلسفي افکارو د ده د تصوفي افکارو او د ده د نورو ژورو مشاهدو سره داسې یو ځای شوي چې یوه ډېره لویه شاعر ورنه زیږولې او دا وجه ده چې په اردو شاعرۍ کې زما فکر د غالب غوندې لوی شاعر به نه شي تیر
دل ہی تو ہے نسنگ و خشت درد سے بھرنا آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستا
نو څه فکر کوي چې رښتیا هم د ده په شاعرۍ په هغه وخت کې څوک دومره ډېر نه پوهېدل چې داسې خاص ارزښت یې نه ورکوو یا ډېر نه پسې ګرځېدل او که څنګه
ما مخکې وویل یو خو په هند کې په هغه وخت کې شاعري درباري او سرسري غونتې وه بل د غالب کمال دا و چې دای د هندي سب شاعر وو هندي سب شاعري سخته وي د خپله په اردو کې د هندي سب شاعري کول او دا لومړی تجربه وه دای خپله وایي چې طرز بے دل میں رختہ لکھنا اسدالله خان قیامت ہے نو د بے دل په طرز کې ته اردو لیکي دا قیامت ده نو یو دا خبره و چې مثلا په هغه دور کې چې کوم شاعران وو د هغوی خبرې سرسري وي مثلا د داغ دهلوي شاعري کې تاسو وګورئ دی د حماسر دی د هغه شاعري داسې دی لکه اردوان ټینیجر شاعري ورته وایي د ژوند د سرسري مسایل او دغه کیسې په کې فلسفي نه دی د لفظونو سره دغسې لوبې لکه د غالب چې زده دي دا هم نشته په کې چې پارسیوانان ورته کلمه کاتوري وایي په دې لحاظ یو دا ده چې د ده افکار ډېر ژور وو د اردو شاعرانو په نسبت بل د ده انداز هم د هندي سبک انداز و ده غوښتل چې په اردو کې د بېدل غونتې شاعري وکړي دا چون وروسته چې بیا خلک ورسره پوه نه شول د ده په ژبه پوه نه شول ده به ویل چې زه د راتلونکو پیړیو شاعر یم یا هغه چمن تر اوسه نه دی پیدا شوی چې زه پکې نغمې ووایم د ده تجربې نوې وې او د نوې تجربې سره پره زمانه کې یو ډول حساسیت موجود وي یو ډول حسد ورسره موجود وي دا کار د غالب سره مو شو او وروسته دا زړه توره شو فارسي شاعري شروع کړه په فارسي شاعري کې هم د لوی
دیوان لري او ډیر خپل شاعري کړی غم دي سب کې وقو د هندي سب ډیر دی الود راځي شاعري دي هتا دی هندي سب لو یو پنځو شپږ شاعرانو کې هم یادېږي په فارسي کې هم دی هندي سب دی لو شاعرانو نه ده
درمل سه بوس به د غالب سب دی جنو شاعري ځانګړنو پاړه وغږي کتا سي کوم غزل یا کوم شعرونه اوریدونکو ته وښ باړه یو پاړه یو څه خبرې وکړي
غالب چن لو شاعر دی د شعر کما کہو ترجمہ کول با سخت وی خو د دې ځینې ځنګړنې چې دی د کلمو سره ډېر عجیب چلند کوي زب دوستانو ته د یو غزل وایم نو ځینې خبرې به مور باندې وکړو کله چې دوی سره مرسته وکړي جور سے باز آئے پر باز آئے کیا کہتے ہیں ہم تجھ کو مو دکھلائی کیا دا وای چې زما معشوق دا وکوي چې ما جور ستم نور پر خولې اوس په خونه کوم جور ستم چې کړی دی هغه د شرم مو ته مخ نه خي وای دا چې مخ نه خي زمون مثلا خو د ددن هغه
هغه
لا پس خراب شو مطلب دا چې جور نه دی پر خولې لاګ هو ته اوس کو هم سمجھی لگاو جب نہ ہو کچھ بھی تو دکا کا ہے کیا وای کا دخمنی می لگ دخمنی تو وای کا چری دخمنی می مونگ با غتر لگا وای محبت بورت وای کنا مونگ سر دخمنی کوي مونگ
به محبت وای
جوړ بورت وای رسل جوړ چی هیڅ سم نشته څه شي باندې سړی دکا و خوري اصلا دی دکی خوړل څه شي نشته
دکا خپل ته خوړل کی چې د دواړو ترمنځ یو څه وی
یو څه وی هیڅ رشتہ پد نه کنا دا مبالغه څومره خولې کوي چې زمونږ ترمنځ هیڅ رشتہ نشته ته دخمنی هم نشته لاګ هو تو اس کو هم سمجھی لگا جب نہ ہو کچھ بھی تو دکا کا ہے کیا وای هولی کیو نام بر کے ساتھ ساتھ یا رب اپنی خط کو ہم پہنچائی کیا وای نام بر تم خط ور کو زخ پلا مر سر روان نیم کنا دی دی رشک نہ سی اس دا
خط وڑون کے
خط وڑون کے زما یار ون وی کنا
وای نو حسادت کی
حسادت سمر ډیر حسادت کنا وای خدای پاک دا عجیب اندول دی اس زخ پل خط پلا ور وڑم پوچھتے ہے وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائے کیا اگر پختنہ کوي چې غالب سوک دی نه پیغام چې زده ته څو وایو کا غالب یعنی د غالب بشی ډیر مشهور دی چې ار څوک پیږي چې د غالب چا سره مینه دی هغه پختنه کوي چې غالب سوک دی دا وایي چې کوئی بتلاو کې هم بتلای کې زده ته څو
څه وایي یو بل څوک ورته وایي
څوک می پوي کوي چې زده ته څو وایي
او ما چې اوریدلې هغه کوم سیریال دی غالب پاړه چې جوړ شوی وی ویل کوم رقاصه و چې عام د په شعر پوي د لام یغه ارزښت ورکاو ور باندې ګرام
خو د فلم چې دی مواد چې دی هغه د غالب د ژوند د اثر او د خطونو نه راخستې دي که څنګه ځینې مبالغې هم دي پکې خو بیا هم د ده هغه ډېرې مشهورې دي د ده رابطې ډېرې زیاتې وي حتی د په خپلو خطونو کې ډېرې اعترافات کړي دا هم د حقیقت نه لرې نه دی ځینې خلک وو چې د ده په شاعري هم پوهېدل خو هغه داسې خلک نه وو چې ده ته یې ګاټ رسول نه ده ته به یې داد ورکولو ځینې خلک هم لاسنیوی شي نه شو بازو کوو خو د ژوند داسې وو چې یو لاسنیوي ته ضرورت لرلو او د سره د شاعرۍ نه غیر بله وسیله نه وه ځکه ده ویل چې زما پلارونو نیکونو توری ویلې زه باید د قلم د ملک پاچا شم کوم خلکو چې ده ته باید لاس ورکړی وای کوم خلک یې په شاعرۍ پوهېدلی وای هغه سر نه پیګرولو دی په شاعرۍ
بازی چای اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے
غالب دی شاعری د سختوالي و وجه دم دچی د شاعری سره یو کلتوري پس منظر تړلی وی او کچری لستون کې دیغه کلتور نه نوې خبر بیا مشکل کوم میږي مثلا دای وای چې سکه ہے مہر خو کې لی هم مسوی تقریبا کچھ تو بهر ملاقات چاہیے وای ما چې د مسوی ز دکړي د خیستو د پاره مز دکړي د خیستو د دن د پاره
یعنی د مساویر هم واکسونه هم استل دي
او د دین معلومیږي چې یو کتاب د غالب کون ہے په 1983 کې لیکل شوی پر کتاب کې کله چې د لیکوال دا ډیره درست نه وي خو هغه دا وکړي چې مصویر وو او د دې بیت مطلب دا چې په هند کې په هغه وخت کې چون د معاصر کمرې نه وي تصویرونه داسې جوړېدل چې یو څوک بتلو په چوکۍ به کېناستو او مصویر به د هغه شکل رسموله دی وایي چې ما د مصویرې د دې پر زده کړې چې د دې دندې پورې یو چل جوړ شي یو څوک ناست وي راو توضیح جوړوم مفت به ورته ګورم نو دغه کلتوري مسلې یو علت دی چې کچری لستون کې سره بلد نه وي د غالب باندې په یده ورته سختيږي
او د دې اثر هم ګڼ دي فرزن په اردو کې او په فارسی کې
د دې اثر ګڼ دي یو خو د اردو او فارسی کلیات دي یو د تیموریانو د دورې تاریخ لیکلی خو تو د غالب چې خو بل چا راټول کړي خپل یو د دستنبو په نوم د یو کتاب دی د سرسید په یو کتاب باندې تقریز لیکلی هغه ډېر مشهور دی د خپل ژوند باره کې یو کتاب لیکلی د پنج آهنګ په نامه چې په هغه کې ځینې مسالې د فارسي ژبې د ګرامر او د مصطلحاتو په اړه کړي نور هم د ډېر خوري وري لیکنې دي
عبدالرحمن صاحب په اوسني وخت کې فرزن افغان شاعرانو سره هم تاسې بلد یې پسرلي صاحب نه راواخلی یا حمزه بابا د نور کوم دغسې شاعران یادولی شئ چې د دوی په طرز شاعري کړې ده دوی بیا په خپل سب کې څومره بریالي وو
ولا پښتو شاعري باندې حتی په ټول په اردو فارسي او پښتو شاعري باندې د غالب ډېر لوی سند او په اردو کې خو د ده تابعین یا د ده تعقیبونکي زښت ډېر دي حتی تر احمد فراز پورې شاعرانو کوشش کولو چې د ده لاره ونیسي خو د ده لاره ډېره سخته ده ممکنه نه وه چې چا دې طی کړې وه په پښتو کې هم ډېرو شاعرانو د غالب شاعري لوستې د غالب مصري یې راخیستې د غالب شعرونه یې ترجمه کړي او فکر کوم چې پښتو شاعري کې چې دا کومې نفسیاتي مسالې دي دا یوازې په هغو شاعرانو کې دي چې یا په اردو پوهېږي او یا یې غالب لوستې د غالب یو ډېر مشهور شعر دی چې بېخودي بې سبب نهي غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے ادا کا تصویر مثلا حمزہ شینور شعر و گرے سے غلط محبت غلطی دے نشی چپ چپ محفل کی چھت نہ گوری یا مثلا غالب ہے سی تشی بغیر مر نہ سکی کوہ کن اسد سرگشتے خمار قیود و رسومتا حمزہ بابا وے سی جوڑی مین دی کچو بے بنیاد تچے بے خودکشی مر نشو فرہاد او نصیب مثلا دی استاد پسرلی جن شیرونا دسی دی چی دی غالب رنگ دے اور بندے دی غالب یو شعر دے سی جاتے اور کہتے ہو قیامت میں دیکھیں گے کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور او دوست پسرلی شیر دے چھے تا ویل چھے بیا بس رگور دا قیامت پورس جوڑ پا ما قیامت شکر اختیابی و عدا لندوا غیر دے دینا دا خو زینی مسئلی دی که دشی توارو دا مرتبویو یا دی شاعران و ترجمی بیوی زینی شیرنو بی خوخشی بی خو غیر دے اگینا مثلا دی قلندر ممند یو شیر دے چھے تا چھے دا سی اڑاولی خوی را واخس بام و در بامی پوہیگم در و بام کڑی دی مرزا غالب شیر دے چھے و پوری عشق نی کاشانی کا کیا یہ رنگ دیکھتے ہیں میرے دیوار و در در و دیوار غیر دینا چی دغه شیرون مستقیم ترجمه شوی د دې د افکار او د انداز او د دې خبرو تاثیر زموږ پښتو شاعر په لو شاعرانو کې دل کې خصوصا په غو شاعرانو کې چې د اردو سره بلد یو ځین خو د فارسی شاعرانو مخیستنه کړی نو په دې لحاظ دا طبیعي ده لوی شاعران په خپلو ټولو د وروستو نسلونو باندې تاثیر پرېږدي
او ما چې د ده په اړه څومره اورېدلي یاست وایي ډېر خوشطبه انسان هم و او ډېر حاضر ځواب هم و دغسې کوم څه مو یاد دي د ده په اړه کومه خاطره داسې دي حاضر ځواب یې کوم څه
او دا ډېر حاضر جواب سړی و د خپلې مېرمنې سره یې چې کومې ټوکې کړي او د خپلو دوستانو سره یې چې کومې ټوکې کړي دا ډېرې مشهورې دي د ډېرې زیاتې بېلګې شته دا ډېره مشهوره ټوکې چې خلک کوي هغه میرزا غالب وایي امون ډېر شوقي وو کوم وخت یې امونه خوړل هغلته یو خر تېرېدو او هغه د دوی غورځولي په ټخ کې بوی کړي وو بیا ورنه ګرځېدلی وو بیا چې ورته ویلي وو چې ګوره خر هم امن خوري ده ورته ویل چې هو نو خر دی ځکه یې نه خوري نو په خپله ډېر خوشطبه ډېر لوی انسان وو ډېر سرشار او د ژوند نه ډک مګر دا چې ډېر بد ژوند هم تیر کړی مایوس و او اولادونه یې مړه شوي وو بیا د عارف په نامه یو هلک په فرزندې باندې نیولی وو بیا غم مړ شو نو د دې د غمګینی د دې د ستونزو نه ډک ژوند او هغلته په هند کې د انګریزانو تسلط خپل یو تاریخي کورنۍ نم راپاتې سړی وو د خپل تیر عظمت او د اوسنۍ حالت په هند باندې د انګریزانو تسلط او د دې قرضداري د دې لوږه د فقر داسې وو چې د دې نه دغسې یو لوی شاعر جوړ کړو ځینې نقادان وایي چې د دې ټوله شاعري داسې دی لکه د مغولو د امپراتورۍ د مرګ مرثیه چې لیکل شوي وي
ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش دم نکلی بہت نکلی میرے ارمان لیکن پھر بھی کم
او یو په خپل وخت کې یعنی د پاړه ډیر دا خبرم کې دلی چې یعنی ډیر عقیدوی سړی نه دی، خو بیا چې د ده ځینې شعرونه سړی ګوري فکر کوي چې نه دی یو بل ډول انسان و. یعنی صحیح دی چې ځینې مشکلات به یې لرل، فرزند دی ډېر ځلې چې جومات ته تللی راستون شوی به و چې اوس خدای ته زه له شرمه څنګه ودرېږم که نه.
او دا خو ده په خپلو خطونو کې یو ځای لیکلي چې دا عقیدوي سړی دی، دا سرشار و، کله کله به د مقدساتو په اړه د ټوکو د غصې نه ډکې خبرې کولې، او همدا وجه وه چې ځینې خلکو په ده باندې د کفر ټاپې لګولې. اوس هم ځینې خلک د دې عقایدو سره جوړ نه دي، خو حقیقت دا دی چې دی وجدانا ډېر پاک سړی دی، او د ده شاعري چې سړی لولي یو ډول ژور درد او وجداني کیفیت پکې دی چې سړی نشي کولی چې دغه د یو بې عقیدې او د یو منحرف سړي شاعري وي. د ده شاعري چې ګورو ډېره د انساني درد او د عقیدوي ارزښتونو نه ډکه ده.
درمل صاحب، یوه بله خبره چې دی پخپله هم په همدې نظر و ویل به چې کاش هغه درباري شاعرانو ته هم یو څوک دا خبر ور ورسوي چې شعر و شاعري یوازې د قافیو تړل او د وزن مراتول نه دي، که نه شاعري یو بل څه ده. نو که اوسنیو افغانو شاعرانو ته وګورو، لکه غالب په خپل وخت کې دومره داد نه شو اخیستلی، اوس هم په افغاني ټولنه کې دغسې شاعران شته دي چې ډېر پټ دي، یا څوک یې په اړه ډېر پوهېږي نه، یا دوی په خپله ځان هم داسې غلې نیولې خو ډېره پخه شاعري کوي او کېدای شي ډېر څوک نه ورباندې پوهېږي، خو یوازې هغو ته چکچک یا داد ورکول کېږي چې ډېرې سرسري خبرې کېږي مونږ په ټولنه کې. هماغه شاعران به اوس ورته ووایو چې هغوی ډېر مشهور هم دي چې هماغسې سرسري خبرې وکړي. نو دغسې کسانو ته تاسې پیغام څه دی چې شاعري یوازې هغه سرسري خبر یا د قافیو او د وزن جوړول دي سره، او که نه شاعري لکه غالب چې ویلي یو بیل انداز غواړي؟
د دې خبرې ځواب خپله تاریخ وایي. مثلا مرزا غالب په ژوند کې هغسې و، اوس اردو نقادان وایي چې دی به د راتلونکو څو پیړیو شاعر هم وي. څومره مینه چې د ده سره اوس په ټولې دنیا کې کېږي، په فارسي ژبه کې حتی، او پښتانه چې زه څومره پېژنم ملګري دوستان چې لولي، څومره د ده عاشقان دي د ده شاعرۍ. حتی ما په اردو کې هسې ماشومان لیدلي چې د غالب دیوان ورته یاد دی. د ده په شاعرۍ باندې په سلګونه کتابونه لیکل شوي، شرحې او تشریحات، لسګونه کتابونه دي چې د ده د ترکیباتو نه نمونه اخیستل شوي. خلک د دې دپاره چې کتاب یې متبریک شي د غالب د ترکیب نه یو نوم ورناخ. مثلا د اقبال غوندې یو سړی بالی جبریل د غالب ترکیب دی، د فیض احمد فیض کتاب نقش فریادي، او هغه شاعران چې په هغه وخت کې په دربارونو کې وو، په شاهانه مزو چکسو کې ډوب وو او ټولنې منلي وو، هغوی اوس هم د تحقیق نه لوېدلي، هم د خلکو د نظر نه لوېدلي، هم د تاریخ د پاڼو نه لوېدلي. اصلي خبره دا ده چې سړی به شاعري صرف د دې دپاره نه کوي چې دی په خپل وخت کې ورباندې یا دربار ته لاړ شي یا ورباندې وظیفه واخلي
یا
خلک خوشحال وساتي. د چکچکو ټیپ ذوق لري که نه؟ د شاعرۍ به چکچکي نه دي، او هغه د ټیپ ذوق د خلکو چکچک کې. دغسې که غالب کړي وای، ممکن دی به هم د دربار شاعر و، په هغه وخت کې به یو څه کار کړی و،
او د حتی څو ځلې هم دغسې دربار پرېښی دی چې د ده په شعر څوک نه پوهېدلی.
بالکل. مګر دا دی چې غالب د خپلو ارزښتونو دپاره شاعري کړې، هغه فني او فکري ارزښتونه چې دا عقیدت ورته درلود د هغو دپاره شاعري کړې، ځکه جاویدانه شاعري ده. او بله دا چې دا په هغه وخت کې د هغو ارزښتونو سره په ټکر کې و، لویو شاعران اکثره د زمانې یا د خپل دور د ارزښتونو سره په ټکر کې وي. دا د هر چا وس نه وي. مونږ د خپل وخت د زړه خبرې کوو، چکچکې به ورو، که مخالفې خبرې کوو د خلکو د ذوق، دا بیا غره پاره وي که نه. زمونږ په خلاف او د باد په مخالف طرف الوتل نه د وړو خلکو کار دی او نه د هغو خلکو کار دی چې صرف چکچکو ته خوشحالېږي.
ډېره مننه درمل صاحب، او زه به په دې بیت د مرکه خلاصه کړم. وایي: یې مسائل تصوف، یې تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا. ڈیرا بنا
یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا.
ترنو اوریدون کو تیرا اونۍ مو د نومیالی شاعر عادی ملا د مرکه لومړۍ برخه و اوریده. د مرکه د دوهمې برخې مو ویلی و، دا د دوهمه او وروستۍ برخه چمتو ده، دا اوریدلو بلنه درکوم.
تاسو وویل چې د غنی خان په شاعري کې مینا د خدای لپاره د سمبول په توګه کارول شوی ده. ستاسو په شاعري کې مینا او حسن ستاسو د شاعري محور وو. څه فکر کوئ چې آیا په شاعري کې هر ښه کار ته له مینې سره نسبت ورکول او هر بد کار ته له کرکې سره نسبت ورکول د سمبول په بڼه بیانول څنګه کار ده؟
دا داسې د جانانه د قرآن په حساب باندې د دین په حساب باندې خدای مینه ده او نیکي حسن دی. دغه د مینې او د حسن ارتباط دا غني په خپل دغه کې په کتاب کې پر دغه باندې شعري مجموعه باندې څو لیکل کېږي او پای کې دا خبره کړو چې شاعر چې خدای نه پیژني هغه شاعر کېدای نشي او څوک چې حسن نه پیژني هغه خدای پیژندلی نشي. د دې مینې او د حسن تر مابین دغه ډیالکټیکي او عضوي ارتباط ارګانیک ارتباط داسې دی کنه چې خدای معنی مینه او نیکي معنی حسن. هر نیکي حسن دی کنه دا موږ چې وایي ان الله مع المحسنین محسنین محسنین حسن خبر حسن دغه نور دغه شین خار د تور سترګي او یواز ده نه دي دغه هم دي خو یواز ده نه دي نه حسن ډیر پراخ مفهوم لري. د حسن دغه توري په عربي لغت کې د حسن توري معنی کې او د عربي لغت کې د الله توري معنی مینه. الله معنی مینه نه دغه چې د ورسې د شنه ماشوم د تر اوسغلي په خندا او ته یو دغه سپږیر کې ونی سي دغه شور سره کې کنه دغه تور دغه ټوله مینه ده. انداز بیا په سراوخ د اولس سره د انسان سره د انسانیت سره د وطن سره د خاور سره د ناموس سره د ټول شان سره هغه د مینې احساس دی او د حسن حقیقت دی. عدالت دا سوی ده د حسن ګرده بس راغلی دی دغه ته په ظلم او تور او څونو ودې تر راغلی او مینه ګرده هغه دغه مینه ده. دا راته په انجینری مې اند او انجینری د پالک مې اند او موږ په کلاسیکو دغه کې مشته په کلاسیکو دغه کې او موږ کې په دونه وضاحت او صراحت او دونه فلسفي عمق باندې خلک خان چې یاد کړل کېږي خان چې یاد کړل او تصویر کړی ده په دونه دغه وضاحت باندې خونه ده. خو خیر په هر صورت باندې دغه اثر حل ته موږ په ځړه کلاسیک دغه شاعری کې دغه ستنه او د موجوده شاعری شوم څو پر دغه لیول باندې را دغه برابر نه سي او خپل کمال ته خپل ست نه رسي.
څنګه چې وایي کې چې شاعری د جذباتو د احساساتو د بیان ژبه ده په ادب کې دا یو بحث هم ست چې په شعر کې باید له تخیل ډیر کار واخیستل سي کیا تفکر تم باید ځای ورکړل سي. ستاسو په شاعری کې دغه بیتونه په نظر راغلو چې په هغه کې د فکر اړخم بیان شوی دی د فکر او د تخیل امتزاج ته په کوم نظر بوره
او د دغه خداش د کنه چې په خپل د دغه څخه د خان سره مصاحبه کېدل یو شم صاحب او سره د دغه خان سره د هغه سره دغه کېدل مصاحبه کېدل نه غوته چې ار د شاعری څه شي ته چې شه د فکر څه دوه لازم ما علاقه په خپل سر په خلاص شي شي دا او دوه نه سر په خلاص دی دا سي د پورته د هغه څخه دا سي احساس راسي نه تخیل د پورته صدق هغه ته زه د خیال دغه ورکم د خیال وزیر ورکم او د تفکر دغه ورکم نو دا د سره شان د خیال دی که احساس دی او که تفکر دی چې د خپل په خپل د شعر خپل ایدئولوژي د خپل مسلک خپل اندقي د ټول شان امتزاج دی د ټول غړه ده کنه هغه نه یوازې شاعری نه یوازې په خیال کیږي نه یوازې په تفکر کیږي نه یوازې په احساس کیږي نه یوازې په تور او په جبه باندې کیږي د څلور سره ټوکی دا ان د شعر تعریف دا رقم کنه چې د ورانه ژور احساس څخه د سوځنده احساس څخه راوتلي څو توري چې هغه د تفکر دغه توام نه ولري او په ښه انداز باندې توري هم بخي ډېر مهم دي په ښه انداز باندې په شو تورو کې او په غني د دنګ استرا او تراوړي کنه دنګ نه لري غني چې په چا شعر د دنګ په دغه کې شعر چې موږ ته بارو یار شعر وګرځه په ټول اصول باندې برابر دغه دی کنه خو مګر دنګ پکې نشته
فارسی کې آهنګ ورته وایي
او په هیڅ شي آهنګ ورته وایي کنه باید آهنګ وي دنګ وي په دې کې نه چې څوک چې په دغه نه پوهیږي چې و د دې نه وڅ ورسېدلای او اون کته نه څ ورسېدلای هغه د ظاهري تور چې وایي د ظاهري تور هم انځایي دغه څه هم خوند اخلي دا خپل دغه د حسن غندې څلور سره تو کو کنه د احساس او دغه د خیال او د تفکر او د قدرت اظهار یا د تور تور شان څلور سره تو کو
په پای کې به هم استاد شاعر تر اوسه یو پښتنه دی بل او کو اوس مو لخیره د امریکا د پردیسي ژوند پرېښ یو دلته پر خپل کور میشت یاست اوسنۍ مصروفیت هم څه دی یا نور شاعري کوئ یا ناچاپ شاعري هم پرته ده هغه به هم چاپیږي که څنګه
اوبه دا خو ستړی دغه ده اوبه څه ناچاپه شان نه دغه دي څه ناچاپه شان ستا هغه داسې وخت په وخت باندې که نه بل مرور کو کوم که نه وروسته به راته وروسته به راسته چې اوس خو نه دغه یو دغه پاتې دي که نه داسې مجله شته نه داسې اخبار شته دا یو د فرنګي سوغات دغه فیسبوک ته کله کله نوې غزل مزل ورته کوم ښه سوغات خو نو یار ښو ته چپام سي ښه سوغات یو بدو ته چپام کې خو نه غزل هغه بیا یو چې په کې سړی دی زه دغه غزل مزل کله کله ورته کوم کنه خو اخته یم کنه دغه نه یم د کار نه جوړ سړی پر ځای مې پروت پر ځای مې ناسته غیم څه ټول مشغله مې د خپل مسیانو سره او د شاعري سره د ټول سره د چای ویلې یا خپل وخت چې لیکنه کې د خپل یار د دکتاتور او ټول سره سم زل شل غزل نون دو درسی ویل سوی کنه نمی دغه نو پاره کی ادی لګای ما غدا
ورسی پښتنه بلا وکړو په سیمینار کې تاسو یو خبر وکړه چې یو سړی خپل زوی ته ویل چې دوی خبرې دي یو خبر هم د مړی دا بل هم د مړی دا څه فکر کوی چې پښتو ژبه چې تر اوسه پورې یوازې ادبیات پکې تخلیقي لیکل کیږي او نور علوم هم پکې نستا ولې اقتصاد سره خو بیخي تړلې نه ده څه فکر کوی چې پښتو ژبه په اوس وخت کې چې دنیا په یو کلی هم نه بلکې په یو کوټه بدله شوې ده تاسو د فیسبوک یادونه وکړه په یو خونه کې چې ناست دي نو په داسې حال کې د پښتو د پایښت یا د بقا ضمانت څه شی ورکولی شي څنګه کېدلی شي چې پښتو ژبه ژوندۍ پاتې شي او د نړۍ له پرمختللو ژبو سره سیاله شي
نو هغه خو ډول دغه د ژبې څو ابعاد دي یو ساده ده د ویلو ژبه د ویلو ژبه تر څو شی د بینوا خدای بخښلي خبره څو شی نامزک اسمان څو شی پاتې او افغاني کې به دا افغانستان تر څو پرې دا کوم د هغه ژبه به وي کله د عامه ده محاورې ژبه د محاورې په اصطلاح باندې که نه د اودیت نوې تورې ورته کېږي چې تور ورنه نوځي څه تورې ځینې پاتې کېږي په لارې باندې ژبه هغه ده روانه ده ژبه د ولس دغه ده د ولس شی ده بله ژبه د ادب او د هنر دغه ده ژبه د ادب او د هنر په ژبه باندې خو ما هغه خبرې وکړې لیکن چې زموږ ځوان شاعران چې خدای اودیت ملتفت کړي که نه چې دغه خواته که نه خپل شعر ته دغه په دغه څلورو سرو ابعادو کې د تخیل په بود کې د احساس په بوت کې او د تفکر په بوت کې او د تورو په بوت کې طاقت اظهار په بوت کې ودیت توجه کې دا دغه بل دا د کنه چې جب دغه مدرن دنیا چې کوم روانه ده د دې سره د داسې او د غصې کنه چې یعنی جب او اقتصادي دغه ته هغه د خبر مغه متنه دی ول د مسكين ملا په اذان څوک روزه نه متي نو د غریب قوم جب غریب پات کیږي د بیان کې داسې دغه سم کنه چې جب په دغه سلام روبینایی پدیده ده زیربینایی نه ده زیربینایی پدیده اقتصاد دی اقتصادی روابط دی طرز تولید دی نماشری خپل ده تکامل هغه ستندرد دی هغه شی دی نو په هغه باندې ژبه د شاګرد دغه پښتون طریقې وو کې ژبه به طریقې ورسره کیږي دا که علمي ژبه درې دوه مکنه یا د نوستو ویډیو د هغو د کالجو زه خاطره د دغه مکنه په چرلانان الیوان ورسته چې دا پرنګې خو مو سره د 200 کالو دغه شی او بجې سره لرو کنه د خوا څومره نه وتلې وو خو د نن الیوان ورسته چې به خې ساده د سم د مرګ د نغری په اړه راته دا وخت چې دای سره نو پرنګې د خو مو سره ارتباط ته فارغ د ترجمانان مجمانان د خپل خو دلته پښتو مارکیټ پیدا کی زما دا فارسی ژبه دغه په اشنا دا راتلل کنه دغه لغاتو زه هم پښتون به راځم کول هغه پښتون سره ځای تر و دا لور باندې ترجمان سو د مې شي 5000 8000 ډالر تنخوا ورکول دا سو کنه پښتو د ما دغه خپل خیر مال یار د پښتو د اوستګه پیدا کی
مارکیټ پیدا کی دا نه غوډه په پیدا کیدل
مقصد مې دا دی مثال مې درکې کنه چې په ژبه کې چې ژبه چې مړی ژبه سي د ډوډۍ ژبه سي و مړی په وګټه سي هغه ژبه په د ټکنالوژي او خپل په شی دا کې خپل د خېږي اخر کې دا د خبرو زده کوم کنه چې ژبه روبینایي په دې ده زیربینایي نه ده ادب هم روبینایي په دې ده زیربینایي نه ده زیربینایي شی چې د کنه اقتصاد او اقتصاد او پراخ عمیق مفهوم باندې کنه تولیدي اقدار تولیدی روابط او تولیدی وسایل تولیدی وسایل باندې د مالکیت طرز دا شی دا چې څوک مې په مارکسیست افاره باندې ونه لګي کې ورګي د خدای خبره د خدای د رسول خبر د سقراط او د افلاطون خبر د مارس او د ابراهیم لینکن خبر د میرویس او احمد شاه خبر د ټول دا خبر دغه د سپه قوم باندې چې قوم چې ازادي و نه لري قوم باندې چې استعمار مسلط دي قوم باندې چې امپریالیزم مسلط دي هغه قوم هیڅ شی دي خاپی ده او پلوینم هر څوک په سترګو شی ویني یو ځان ویني بل دی ویني یو ورځ ویني او شپه ویني بل نور ویني تیاره ویني یو جام او صراحی ویني بل سری سری د ساقي ویني یو حسن د دلبر ویني بل مینه د خپل سر ویني یو ژیره او تسپی ویني بل پټ راز د سجدې ویني یو مکر د شیطان ویني بل مینه د رحمان یو تور ویني جنگ ویني بل فوج ویني او ننګ ویني یو مست د ایمان جوش حسین حسینه کربلا ویني بل خوار په ځان مین جنون یزید توره بلا ویني یو خوش خوب کابل جان ویني یو خوش خوب کابل جان ویني بل ترخ شمن پاکستان یو عشق ویني وفا ویني مجنون ویني لیلا ویني بل حال ګوري سرور ګوري جلوه او کوه تور ګوري یو دار ویني منصور ویني عاشق د عشق مجبور ویني بل هجر او وصال ویني د یاد زلفو تال ویني یو جبر د تقدیر ویني بل ټول له ځان تقصیر ویني هر څوک په سترګو شی ویني یو ځان ویني بل دی ویني څوک بد ویني څوک ښه ویني هغه چې وي هغه ویني یو زه ځان ته حیران ولاړ بې ځان او بې جهان ولاړ زخمی زخمی ستومان ستومان یو وچ ګل د خزان ولاړ ولاړ رهي روان ولاړ بے جان او بے جہان ولاړ نہ څه کوم نہ څه وینم نہ ځان او نہ هغه وینم نہ بد کوم نہ ښه وینم روان خو لاره نه وینم بس خا پیدا یو پل وینم پاس جبر د سلطان وینم او کت زور د خان وینم د ژوند کوڅه اغزي اغزي او څنګ د مرګ روان وینم
وږمې رشیدی دا ځل د مرستې په باره کې یو لنډ حکایت لوستی و به ورو چې ځینې خلک څنګه مرستې کوي.
مرسته د یهودو یو حکایت. په ښار کې یو بیوزلی سړی و، کور په کور ګرځېده، مرسته یې غوښته خو چا څه نه ورکول. بیوزلی یوه ورځ له ډېرې کمزورۍ راپرېوت، پښه یې ماته شوه. له دې وروسته چې یې سوال کوه، خلکو تش لاس نه پرېښود. په لمن کې یې پیسې، ډوډۍ یا څه بل څه وراچول. یوه حکیم چې دغه حال ولید، وی ویل د دې ښار خلک له پرېوتلیو سره مرسته کوي، خو د چا د پرېوتلو مخه نه نیسي.
تیر ځل مو په ادبي بحث کې د کیسې د تعریف په باره کې د ښاغلي نصیر احمد احمدي خبرې واورېدې. ښاغلی احمدي په دې بحث کې راته وایي چې ځوان کیسه لیکوال د کیسو لیکلو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي. احمدي صاحب، ستړی مسې.
تیر ځل مو که په یاد دي یو تعریف مو کړی و د لنډې کیسې، یو فکر کوم د کوم اروپایي لیکوال یو تعریف مو راته ویلی و. په هغه کې مو ویلي و چې لنډه کیسه مار ته ورته ده او دا سر لري، منځ لري او لکۍ لري، نور نو پښې نسو ورکولی. احمدي صاحب، که یو څوک وغواړي چې لنډه کیسه ولیکي، نو د لنډې کیسې د لیکلو لپاره اساسي شیان څه دي، چې کوم کوم ټکي دي چې د هغو په بنیاد باید یوه لنډه کیسه ولیکله سي؟
زما په نظر باندې لنډې کیسې ټول اړخونه مهم دي. دا مثال زه ډېر وخت ورکوم، که یو خټګر یو دیوال جوړ کی او په دې دیوال کې یو خښته راوتلې، نو ټول دیوال بدرنګ ښکاري، شایسته نه ښکاري. لنډه کیسه هم داسې ده، له موضوع رانیولې تر تلوسې پورې، تر لیکنو پورې، تر ژبې پورې، تر جمله بندي پورې، تر ډیالوګونه، کرکټرونه، تصویرونه، دغه ټول که ورس لنډه کیسه ولیکو، دغو ټولو ته باید پام وکړو.
دغه راته تشریح کې یو څه څه دي چې که دغه ځوانان وغواړي چې کیسه ولیکي، نو کوم کوم ټکي دي چې چوکاټ یا چار چوکاټ یا بنیاد د یوې کیسې جوړوي، داسې شمېرل راته ووایاست؟
ما چې کله پخوا په اول سر کې لنډې کیسې لیکلې، نو لنډې کیسې به خاکه به م لیکله، ډېره لنډه، دا بیا مرسته کوي در سره چې هغه لیکوال یا څوک غواړي نوې کیسې ولیکي، که دغسې یوه خاکه یي د هغه موضوع په رابطه باندې، نو دا بیا بلې خوا ته نه ځي. یعنې یوه نقشه باید ته ولري د لنډې کیسې. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې
یعنې په دې نقشه کې باید کوم ټکي ډېر برجسته
وي؟ راځم دغه ته. په دغه نقشه کې باید هدف موجود وي، یو هدف، یوه موضوع. دا یوه خبره. په دغه خاکه کې باید هماغه لیکوال په پیل کې باید تلوسي فکر وکړي چې ما یوه لنډه کیسه موضوع یا په ذهن کې پخه کړه، یا مې په کاغذ باندې ولیکل. دا خو یوه لیکنه ده. په دغه لیکنه کې پیش هم ستا، کرکټرونه هم ستا، هر څه ستا. دغه لیکنې کومه برخه د کیسې په سر کې راولم، پیل کې راولم، چې لوستونکی تر اخره پورې وساتي. بله خبره دا ده چې تلوسه هم وساتل سوه، موضوع فوکس ده، هدف هم معلوم سو. بله عمومي خبره دا ده چې دی څنګه په دغه کیسه کې هغه د اضافه خبرو مخه نیسي. په دې اړه باید فکر وکړي. څوک چې غواړي چې لیکوالي وکړي، هغه باید په دې پوه شي چې دغه خاکه خو ما جوړه کړه. د دې لپاره څو کرکټرونه مهمه دي. لنډه کیسه کې معمولا د کرکټرونو زیاتوالی هم کیسه ګډوډه کوي، له خونده یې باسي، ځکه چې هر کرکټر ته نه سي رسېدی یو څوک. او که کرکټرونه ډېر سي، یوازې کرکټرونو د خواص او د ظاهري شکل او د خویونو عادتونو دغه په تشریح شاید هغه کیسه تر شل مخه دېرش مخه هم اضافه سي. لنډه کیسه معمولا کم کرکټرونه که انتخاب کې ورته ښه ده. بله جمله بندي ډېره مهمه ده. عادات او خویونه د کرکټرونو ډېر مهمه دي. عواید چې شی نه راولي. مثال خبرې که په هماغه لنډه کیسه کې دوی یو کرکټر مثلا سوالګر ده، نو دوی په ذهن کې هغه سوالګر راوړي چې ده په واقعي ژوند کې لیدلی. حتی هغه د هغه که تصویر ورکوي، د هماغه سوالګر تصویر دې ورکړي، حتی د هغه په دې اړه د فکر وکړي که یو سوالګر فرضاً په څه ډول ژبه باندې ده ته خواست کړی ده چې مرسته ورسره وکړي، هماغه کلمات راوړي. بل تصویرونه دي. معمولا کله شی و هغه تصویرونه سره ډېر تکرار شوي دي، کله دغو نه ډډه وکړي دا ډېره ښه ده. که چېرې تصویر داسې ډېر قوي تصویر نه سي پیدا کولی، عادي دي ووایي. مثلا که موږ داسې ووایو چې یوه نجلۍ ده، غټې تورې بادامې سترګې درلودې،
بادامې
سترګې بېخي تکرار شوي دي. یعنې تر دې چې ساده وایي چې غټې تورې سترګې درلودې، دا به یې ما په نظر باندې پیشوي. او کوښښ دې وکړي چې خپله تصویرونه پیدا کړي، خپله یو څه ولیکي. هغه ټکي یا هغه جملې چې دی په کیسه کې راوړي باید خپلې دي. ګوره که موږ تاسو د بل په پل باندې ګام کېږدو او ولاړ سو، اول خو به هېڅ وخت هغه ته ونه رسېږو. زه د یو چا تقلید کوم، هغه ته فرضاً اول خو امکان لري چې ورورسېږم، که بیا ورورسېږم نو د ما کمال به څه وي؟ تر ما مخکې خو یو بل څوک شته، خپله لاره دې ولري. هدف مې دا ده، شاید په اول کې نیمګړتیاوې ستونزې ولري، خو ورو ورو به دغه نیمګړتیاوې رفع سي، دغه نیمګړتیاوې به حل سي، دا مشکلات به حل سي. خپله لاره تعقیب کړي. او بل که ته هماغه بل چا پسونو باندې پلش دی، که ورو هم رسېږي، هغه خو هماغلته نه ده ولاړ، هغه بیا تر تا مخکې ځي، بیا هم نه سي ورسېدی. موږ له بده مرغه تقدید خراب کړي.
یو چا هر څوک خپلې تجربې نه لیکي، فکر کوي چې تر ده مخکې چې کوم څه لیکل شوي دي کیسې هماغه دي. نو
ګوره، ما مخکې وویل چې دغه لیکنه داسې ده چې د هر چا نثر بیل ده. باور وکړه، دا لکه په دغه ځینو ارزو کې چې دغه بټه ګوته لګوي په رنګ باندې نه، چې دو انسانانو مو یو رقم دغه نشانونه دي، همدغسې لیکنه هم همدغسې دي. ګوره، زه شاید یو رقم خبرې وکړم، عمان صاحب تاسو شاید بل رقم خبرې وکړئ. زه دې نه هدف دا ده، زه شاید خپلو کلماتو کې یو رقم جملې هماغه مفهوم ده چې تاسو یې وایستئ، هماغه څه تاسو وایستئ، تاسو یې په یوه شکل باندې وایست، زه بل شکل کې شکل وایم. یو مفهوم وایو، خو هغه د ویلو طرز هم بیل ده. موږ یو بل مشکل دا ده چې که یو څوک همدغسې یادي، هغه د شپون صاحب خبره ده، وایي موږ نثر وایو خو لیکلی نه سو. یو څوک به ډېر ښې خبرې کوي، هماغه خبرې دي چې کاغذ باندې راوړل کېږي، قلم باندې راوړل کېږي. خو کله چې دی غواړي چې یو څه ولیکي، نو دی به هغه خپله دغه طبیعي ژبه بدلوي. لهجه مې هدف نه ده، د لیکلو طرز خپله ژبه بدلوي. دوی فکر کوي چې فلاني لیکوال په دغه شکل باندې لیکنې کړي دي، نو زه هم باید په هماغه سلر
تیارې جملې په ذهن کې یې په خواهی لوستي هغه را واخل.
عین هماغه خبره ده. موږ باید خپل اوسو، نه داسې بل چا پلونو باندې ګامونه چېږدو. دغه ډېر مهمه ده.
احمدي صاحب، خلاصه ده دې راته ووایاستئ چې که یو څوک کیسه لیکي، کوم ټکي مهم دي چې هغه ته باید توجه وکړي؟
مهمه یې دا ده چې موضوع ډېره مهمه ده. که څه نوي نه وي، خو هره موضوع یې نوې زاویه لري، له نوي اړخه دې فکر باندې وکړي. بله خبره دا ده چې یوه خاکه لیکل دې ته ډېر مهمه ده چې یوې بلې خوا ته ولاړ نه سي. بله خبره دا ده چې له پایله باید تلوسه وساتي. هر هغه څه په پایل کې راولي چې لوستونکو تر پایه پورې وساتي. بل هغه جمله بندي ته باید توجه وکړي، بل باید دې ته فکر وکړي چې غوټه کوم ځای په طبیعي توګه سپړل کیږي، هماغه ته باید کیسه ختمه کړي، ځکه کله چې غوټه خلاص وه کیسه به ختمه ده. نور څه به اضافه خبرې، بل کرکټرونه باید ژوندي کړي. تصویر دلته ډېر مهمه ده، تصویري ژبه ډېر مهمه ده، یو څه باید په لوستونکو باندې وویني. بل خبره دا ده چې هغه کرکټرونه پکې راوړي چې ده واقعا لیدلي، کله شی خبرې ونه کړي. ګوره اوس په هغه اول کې چې ظالم سړی چاغ و، موږ په ټولو کیسو کې زیاترو کیسو کې ظالم سړی ډېر چاغ او ډېر خشنه څیره لري، هلته چې ډېر ډنګر خلک دي خو په ظلم کې وړې ده چا خبره،
مرچ دې مرچ
ډېره مهربانه څیره لري خو زړه یې توري. موږ مشکل ده چې هغه اول چې څه اورېدلې هغه بس په غوږو کې دي، بل خوا نه ځو. بل خبره دا ده چې طبیعي وغځېږي، کرکټرونه ډیالوګونه دغه هر څه یې باید شایسته وي.
کورمدان چې زموږ بلنه مو ومنله.
تاسو نه مننه، ډېر زیات مننه.